آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي په سر کې یو شمیر کوچانو د خپل ستونزو پاړه راته ویلي خصوصا هغه کوچان چې ادا کوي په پاکستان کې بعد ورځې غالي او دی وای چې افغانستان ته د تاګ لارې هم پرې بندي شوې دي مونږه هڅه وکړه چې د کوچانو د غسوندې د طالبانو د حکومت له مسول چارواکو سره هم شریک کړو خو دغه چارواکو زموږ پوښتنې جواب نکړي د مې دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوله خو په همدې حال کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سر نیولو په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز کړی دی په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم هیروي راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم د ازادۍ رادیو خبریالانو ته سلامونه نیکه ایله وړاندې کومه باد له سلامه اسلامي امارت نه ما دا خواهش ده چې دا ورسک بارډر ورته وایي ینځاره کوچیان یو موږ یې سر کړی یو لار نه راکوي دا د اسلامي امارت لوړ پورو چارواکو ته ورسوه
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته هیله ده سره جوړ به وي بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم هیله لرم چې د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به مې دا پیغام نشر کړي نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېدي کوچان نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي نه انګوره ډالر خلاصوي نه انځر بارډر ته خلاصوي نه د کمردین بارډر ته خلاصوي او نه د چمن بارډر ته خلاصوي نه دلته پاکستان کې به داخل کې پرېږدي نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي او د موږ په ستونزو باندې یو راپور جوړ کړي ډېره مهرباني به مې وسلام په احترام
السلام علیکم ازادی راډیو خبریاله جوړی په خیر خیرت ته بس موږ د انځر په گیټ باندې ایساری کوچان خلک یو مالونه غرق شو څه زړه د موږ وار و یاستو چې موږ افغانستان ته تګ راته وکړو
السلام علیکم مال افغانستان د غنیو له تندلو له سوالي څخه تاسو په کومه شي موږ نه لوکمت دا وختونه سره پاس دا برازي او ته نارته توي نو موږ دا وختونه جن کو دا نار ډکړه د لاسو کوم مو بس دا بندي کې پورته خپل زړه چې ته خوښه او دا نار زړه تر کار کې ځکه چې بیا سره لا بنا راوځي نو دا نار ډکته د خړی ډکته او په کورو ته وړي کلو ته وړي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هله احترامات می قبول کی زغلا می حیا د کندهار ولایت تمعروف ولسوالی څخه ستاسره پر لین یم تمعروف ولسوالی کې په هغه محل باندې د معروف د رودو د سیمه ډیر ځکه بارانو وړي دي ډیر تاوانونه رسول دي ډیر د غنمو فصلونه وړي دي په ډیر د باغو او امامتی وړي دي نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست چې د معروف ولسوالۍ ته کمپلاوي راغلی وي هغه بیا ته کللی دی خاص نتیجه نه ده ورکړې او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی ایحت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي وسلام د ازادۍ راډیو ټولو ته یو جان مننه غلام یحیا همکار له معروفه سه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه اختر محمد قادم د هلمند ولایت د واشر ولسوالۍ څخه درته پیغام پرېږدم. زما پوښتنه دا ده چې ازادي راډیو تقریبا په دې یو کال کې چې په ټول افغانستان کې پر افم باندې نشرات کته سوي دي او د شپې دخوا که څه هم دوی خپرونې اوږدې کړې دي جریان لري، خو لیکن د دوی خپرونې د شپې دخوا څخه اکثره سیمو کې بیا په اکثره ولایتونو کې په خاص توګه په هلمند کې او همدارنګه کندهار او روزګان و څو نورو ولایتونو کې چې زه درک لرم فراه کې دا د دوی خپرونې د په منځنۍ څپو باندې نه اورېدل کېږي او په لنډو څپو باندې اورېدل کېږي. دوی ولې په دې نه دي توانېدلی چې یا خپل خپرونې لا که څه هم اضافه یې کړلې او دغه یې نه دي کړي، البته پر ایپیم باندې نه دي فعاله کړي. او بله خبره داسې ده چې نه شو توانېدلی چې د خپل خپرونې د شپې دخوا موږ ته په سپه توګه راورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ خوشاله وي. زلمی هیوادمن له هلمند کجکي ولسوالۍ څخه د ژغیر یا صوتي پیغام پرېږدم. نو موږ په کجکي ولسوالۍ کې د هلمند په ولایت کې موږ به ډېرې سره کمی دي. نو موږ د امارت اسلامي د مجاهدینو څخه غوښتنه دغه د مشرانو څخه چې موږ ته یې دلته بندونه وتړي دا اوبه راته راګیر کړي، د داسې لو اوبه چې راته راګیر کړله زموږ ولسوالي اویس چې دغو نه اضافه اوبه ځي تېرېږي او یا تنګي څخه موږ ته واله راوکاږي. دا ولسوالۍ ډېرې وچکلۍ ځپلي لکه کجکۍ او موساکله بغنۍ او نوزاد ولسوالۍ دی. هیله چې زما پیغام نشر سي. ښه وخت د الله چارې. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې او وړاندې کوم. د نیمې نړۍ څخه ډېره مننه او چې دغه د لور او د مور په هکړه معلومات ورکوي. نو په دې هیله باندې زه خپله یوه شخصي کیسه درسره وړاندې کوم. د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ کې زه به مې یا خبره کوم. دته د معروف ولسوالۍ په شاوخوا سیمه کې د لور او د زوی په جرجېدلو کې لور پر اوپاداره ختلې ده. د وړمه ورځې آیا یو پلار د زامنو سره مرور سوی وی لور بیا بخاري ور ودروله. پنځه شپې په خپله خونه کې د اور هر سرته تبر برابر کړی، زامنو د کوره څخه شړلی د لور دا وپاره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت کې د مسلی جنگیر مسمنه ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم. هیله لرم چې ازادي راډیو ټول همکاران به جوړ او روغ وي د ښه صحت په هیله. زه د ازادي راډیو له طریقه محترم د مخابراتو وزارت یا خصوصا د انټین شرکت ته یو احترامانه خواهش لرم. زموږ په سیمه کې ټلیفون کول انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده، ډېر مشکلات دي. کله چې زه ټلیفون کوم په خپل کور کې چا سره مې ضرور کار بیا یا بام ته خېزم یا داسې لوړې سطح ته خېزم یا له کوره وځم بیا ټلیفون کوم. انټرنیټ یو قدم مخه خبره ده. نو موږ په کور کې تقریبا اته یا نهه انټرنیټونه استفاده کوو. نو په دې سیمه کې تقریبا د سوو کورونه، نو په هر کور کې تقریبا همدومره سم کارتونه چې دا په زراعو سم کارتونه کېږي. نو که د انټرین شرکت موږ د ستونزو راحت کې ډېره مهرباني به وي او د مخابراتو له وزارت څخه موږ دا هیله ده چې مسؤول شرکتونو ته د ښه خدمات کولو امر وکړي. موږ چې د یاد جهانګیر د بازار په سیمه کې یو پایدې انټرین یا د افغاندي سیمې د هر شرکت سوي موږ ته فعاله کړي او که هغه نه وي دا د جنډې په بالای سر کې کوم انتنو نصب کړي دا د یو اندازه قوي کړي زموږ ته نه دا د ټلیفون کولو ستونزه حل شي. هغه خواهشات انټرنیټ خو موږ هېڅ زړه ته نه لوېږي چې موږ دا مشکل حل شي. ته نه دا د ټلیفون کولو مشکل سم حل شي. مننه د ازادي راډیو له همکارانو ستاسو وخت مو ونیوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه وایم د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته، همدارنګه کارکونکو ته. خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. همیشنه اوریدونکو عبدالحد تلیم د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ څخه. روجانه دلته زموږ په ولسوالۍ کې چې دی دغه د ډبلیو پی مرسته چې د جریان لري، نو دغه مؤسسه چې دی د ډېره وخت څخه په دغه ولسوالۍ کې دا بېوزلو خلکو ته اوړه دي، غوړي دي، دال دي، دغه شان ورکوي. نو زموږ د دوی د مشرانو سره دا غوښتنه ده که چېرې دوی زموږ غږ اوري، نو دغه ګرمسیل ولسوالۍ ته دوی جدي توجه وکړي، ځکه دلته مسکینان خلک چې دي بې اندازې زیات دي. داسې خلک شته، داسې کسان ورور دلته شته چې د ماښام ډوډۍ ولاغ لري. نو دغه مرسته چې ده په ګرمسیل ولسوالۍ کې د مثال د خبرې در دغه له د زیانمن کسان چې کم پاتې دي دغه دې نوښته کې په خپل لیسونو کې، خصوصا دغه مېرمنې د نوښته کې د ځانو سره چې سرپرست نه لري، بې سرپرست دي. په دغه شاریاتو کې زه وینم همیشه زه دا ښار ته ځم، وینم دا بې سرپرسته مېرمنې چې په دغه چوکو باندې ولاړې، خدای واس کوي. نو زموږ د دوی د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې اول تر مسکینانو د مخه دغه مېرمنې د بېوزله مېرمنې نوښته کوي چې په دا ښارو باندې په دغه هر چوک باندې ولاړې، دا بې سرپرسته مېرمنې چې دي تر نور مسکینانو حق د دوی دي، ځکه چې د کورنۍ سرپرستي د یوې مېرمنې د غاړې شي، نو هغه به په ډېره مشکله په داوس ګرانۍ باندې هغه خپل د کور سرپرستي سرته رسوي. نو د دوی زموږ دغه غوښتنه ده چې دغه د ګرمسیل ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي او دغه زیانمنونکي کسان په خپلو لیسونو کې نوښته کړي.
ازادي راډیو محترمو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ نه درسره په اړیکه کې یم. چې د غزنی ولایت مقر ولسوالۍ کوبند په ساحه کې یو بند له ډېر وخت راسته رسمي سوی ده او کار نه ده پر شروع، او ډېره ساحه هم تر لاندې ده، درې څلور ولسوالۍ تر لاندې دي، او دغه د کوبند ساحې خلک هم ډېر لوېدلي دي. دغه د مو خبره تر مسؤلینو کسانو ورسیږي ډېره به ښه وي، او د ټولو مسلمانانو هم نفع پکې ده که چیرې دغه بند وتړل شي او همکاري وشي. تاسې لخوا خبره ورسیږي او هغه یې وتړي، نو ډېر اجر به وي. الله پاک مو وساتله هم جوړه.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، باید یادونه وکړم چې د کوچانو د ستونزو په اړه مو د طالبانو د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکي وپوښتل، خو هغوی زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو خپل سری نیول په افغانستان کې د خبریالۍ پر ډګر ډارونکی اغیز لري. د دغې کمیټې د آسیایي پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شوي محدودیتونه د دې لامل شوي چې نړۍ ونشي کولی د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پیښیږي. زموږ همکار سحر لیوال په همدې اړه له اغلی بی علي سره مرکه کړې او لومړی له هغې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
The Taliban has been ruthless in its suppression of the media since they returned to power.
Taliban و په 2021 کال کې د بیا ځلې واکمنۍ دوه هيڅ د رسنیو د ځپلو په برخه کې بیرحمانه چلند کړی. دوی په پیل کې شمنه کړې و چې کابل د رسنیو سره به د مطبوعاتو ازادۍ ته اجازه ورکوي، خو یواځینی کار چې شوی دا دی چې د رسنیو ځپل لا پسې ډېر شوی دی. موږ داسې موارد لیدلي چې خبریالان په خپل سری ډول نیول شوي، دوی د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو بندیز لګولی، د افغانستان خبرې و پاڼې او په افغانستان کې دننه بهرني خبري اژانسونه بند شوي او یا د کار درولو ته اړ شوي دي. نو طالبانو د مطبوعاتو ازادۍ ته د اجازه ورکولو په اړه خپله لومړنۍ ژمنه نه ده پوره کړې.
So despite the Taliban's initial promise to allow press freedom, they had not uphold their own promise.
In the past 2.5 years
په تیرو دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې لګول شویو محدودیتونو د باور وړ اطلاعاتو خپرولو، آزاد رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي حق ته څومره زیان
رسولی؟
The restriction placed on Afghan media in the past 2.5 years have had a huge impact on the
په تیرو دوه نیمو کلونو کې د افغانستان پر رسنیو لګول شویو محدودیتونو د معلوماتو پر خپرولو او معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي پر حق ډېر اغېز کړی دی. ډېری افغان خبریالانو د خطرناک وضعیت له امله چې دوی پکې کار کوو هېواد پرېښی، او د افغانستان ډېری خبري اژانسونه هم د طالبانو د کنټرول له امله د خپلو فعالیتونو درولو ته اړ شوي دي. البته دا کار د معلوماتو پر خپروي خورا لوی اغېز لري ځکه نړۍ نشي کولی د هغه څه بشپړ انځور ترلاسه کړي چې د افغانستان دننه پېښېږي. او موږ پوهېږو چې افغانستان په نړۍ کې د یو تر ټولو ناوړه بشري کړکېچ سره لاس او ګرېوان دی چې بې وسلې ډېره وي. موږ همداشه د مصیبتونو د زیاتېدو شاهدان یو او کله چې ونشو کولی د خبریالانو له راپورونو څخه پر وخت او د اعتبار وړ راپورونه ترلاسه کړو، ډېری وخت دا معنا لري چې موږ د خلکو ژوند نشو ژغورلی.
From journalists reporting, in a lot of time, that means that we cannot save life and livelihoods.
آیا تاسو فکر کوئ چې د طالبانو لخوا د نیول کېدو ویره او اندېښنه په افغانستان کې د خبریالانو ترمنځ د ځان سانسورولو لامل سوی؟
The fact that journalists can be arbitrarily arrested by the Taliban has of course created a chilling effect.
دا حقیقت چې خبریالان په خپل سري ډول د طالبانو لخوا نیول کېدلی شي، البته د افغانستان د خبریالۍ په ډګر یې ډارونکی اغېز کړی دی. دا تېره میاشت د دې شاهدان وو چې په افغانستان کې راډیوي خبریالان ونیول شول، ځکه دوی موسیقي غږولې وه او د خپلو خپرونو پر مهال یې ښځینه اورېدونکو سره اړیکه نیوله، چې په دې برخه کې د خبریالانو نیول پر خبریالانو ډېر اغېز لري. خو همداشان موږ د دې حقیقت له امله ډېر هیله مند شوي یو چې په افغانستان کې دننه یا هغه خبریالان چې په جلاوطنۍ کې اوسېږي د افغانستان په اړه د راپور ورکولو لپاره لارې چارې لټوي او نړۍ ته وایي چې په هیواد کې څه پېښېږي.
You find ways to report on Afghanistan and also to tell the world what is going on inside the country.
د دې وضعیت په دوام سره تاسو په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو د ازادۍ د مفهوم له لاسه ورکولو په اړه څومره اندېښمن یاست؟
البته
موږ په دې اړه ډېر اندېښمن یو چې په افغانستان کې د بیان او مطبوعاتو ازادي مخ په کمېدو ده. له همدې امله له طالبانو غواړو چې خپلو لومړنیو ژمنو ته رجوع وکړي او خبریالانو ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه کار وکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، په افغانستان کې خبریالان د خبریالۍ د اصولو پر بنسټ د فعالیتونو د ودې او ترسره کولو لپاره د نړیوال ملاتړ غوښتونکي دي. د تاسو په اند د رسنیو نړیوال ملاتړي بنسټونه څنګه پر دوی د لګول شویو بندیزونو په کمولو کې رول لوبولی سي؟
One thing international institution could do is to support and ensure Afghans journalists.
یو له هغو کارونو څخه چې نړیوال بنسټونه یې ترسره کولی شي ملاتړ او ډاډ ترلاسه کول دي چې افغان خبریالان وکولی شي په خوندیتوګه راپور ورکولو ته دوام ورکړي. دې ته د رسېدو لپاره لارې شته، چې دا لارې په مصیبت کې د خبریالانو لپاره د اړین مالي ملاتړ چمتو کول، خوندي ځایونو ته د هغوی لېږدول یا هغوی ته د خوندیتوب روزنې وړاندې کول دي. موږ همداشان له بهرنیو دولتونو څخه غواړو چې هغو افغان خبریالانو ته چې غواړي خوندي ځایونو ته ولېږدول شي، د ویزو ورکولو بهیر او د بیا میشتېدنې پروسه چې موږ پوهېږو له مودیره هیڅ پټه په ولاړه ده چټک کړی.
Towards safer locations and expedite the resettlement process which we know has been stalled for a while now.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د آسیایی پروګرامونو همغږي کوونکې بیا لی یو چې آزادی رادیو سره خبرې کوله.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورک شو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه نیکی هیلې دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره یم. بیا له مزار شریف نه یم، له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه. دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومېږي. د پلار نومې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي بیا مونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، بل نمبر دی صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور. پرسه شماره ورته افغان وایم، صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. شماره ورته بیا یو یو تکراروم، صفر اووه اته درې فیری شپږ دوه فیری پنځه څلور صفر. بل نمبر دی صفر اووه اووه اته نه صفر درې نه صفر څلور. پرسه شماره افغان د صفر اووه دوه فیری صفر نه دوه فیری څلور نه څلور یو. په دې هیله چې پیغام مې نشر کړي او په بیا یې نشر کړي. ازادي راډیو دی وی تل دی وی ډېر مننه ښه وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، زه ظفرالله خوشحالترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو له ترورې زوی ورک دی په نامه دادو نومېږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نومېږي، دا پنځلس شل کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد و کورنیان ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي، خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر، یعنی یو ځلې بیا هم وایم، صفر درې یو صفر اته صفر یو اووه اته نه صفر. دا زما د ټلیفون شمېره ده، له خدای دپاره دي موږ ته خامخا زنګ ووهي. او د ازادۍ رېډیو د ورکسو اجزانو د نشرېدو په هیله و سلام احترام.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږ اووه کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک دده پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم: صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته ټول رسېږم په پنده وخت په خیر الحمدلله. مانه ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې کې چې تقریبا د مې چې کې نظر کا شو دا چې په سلام وای څو کالې تر وکړم په تان دي پار څه معلومات نه مته دې په داس نه راځم دی وای چې پر وا بیا بیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس سختې پامن.
د نادرکې اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین لمسیان دي. دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دو ویش واویا وویش، او بل شمیره ده صفر واویا یوویا نه ویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکوونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت او شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور دی نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې جوړ دی. خاصې د کور نه خپه شوی تللی دی، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سالي ری سات اخلاص ان شاء الله چې خبر راشي عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولې کی په دغه شماره صفر واو یا سوارلس پینزلس وسو درې یعنی صفر و و یو څلور یو پینځه و صفر درې بل اتصال شماره ده هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یولس شپږ شپېته نه څلوېښت یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
سلامونه نیک هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو قریب د په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلن یې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درک دی چې کورنۍ یې د نوموړي په اړه هېڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې نو د مهربانۍ له مخې دې ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي. صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روښانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
پاس پر سنا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا سپنا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاوا گادا پاس پر سنا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا لوری زوراخ کرا سوا سپوگنی لوری زوراخ کرا سوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا سپوگنی لوری زوراخ کرا سوا سپوگنی لوری زوراخ کرا سوا ناز کلام بی پر گدر رسوا بسینا او ناز کلام بھی پر گدر رسوا بسینا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاوا گادا پاس پر سنا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا او نن بیا جل کئی والے خپا دا روپے پر سنا دا پاس پر سنا کا گاوا گادا پاس پر سنا کا گاوا گادا نن بیا جل کئی والے خپا دا ون گاجل کئی والے خپا دے دجلکی کوربا غلط نکړم دجلکی کوربا غلط نکړم د دروازه په سر ګل کر لدین او د دروازه په سر ګل کر لدین دجلکی کوربا غلط نکړم دجلکی کوربا غلط نکړم د دروازه په سر ګل کر لدین او د دروازه په سر ګل کر لدین نر پي پر سينا دا پاس پر سينا کګا وګدا پاس پر سينا کګا وګدا نن بیا جل کوي ولې خپادا ون بیا جل کوي ولې خپادا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن جاجل کی ولے خپادا ون جاجل کی ولے خپادا سن روپے پر سینا دا پاس پر سینا کا گاوا گادا پاس پر سینا کا گاوا گادا نن جاجل کی ولے خپادا ون جاجل کی ولے خپادا
آزادی ملما درنو اوریدونکو شه چاری زموش نننه ملما هم شاعر دی هم لیکوال هم د تیب ډاکټر دی او هم ژورنالیست زموش ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی او یو شمیر ادبی آثار هم چاپ شوی دی لدا څخه می په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشوم تو په اړه راته ووایي
زه کابل کې مخبل ور کولای کیدنی جو تیر کړی دی لیشم په کابل کې چې خبره خپوړی مې په کابل کې کړی دی لومړی خونځي ته په کابل کې لاړلو لومړی خونځي زمونږ د عمر خان خونځي او هغه ته لاړم هغه په اسلام آباد کې د جنگلک د فابریکې شاته پلار مې خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم مالته فتح خان زمونږ استاد وو ډېر ښه سړی وو هغه اول ورځ ما یادېږي بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو د خټو او عمو خښتو ښوونځی وو یخې ورځې لرلې ګرمې ورځې لرلې تودې ورځې ښه دوستان یې لرل ښه ښوونکي لرل بد ښوونکي هم لرل ښه ښوونکي با په نامه یاد کړم او لومړی به یاد کړم فتح خان زمونږ ډېر ښه ښوونکي وو هغه وخت چې بیا زه د ټپ پوهنځي ته لاړم پېښور کې وم دی ناروغ او خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولید بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده هغه ورله ما وکړ ملګري مو ډېر ښه ملګري مو نور ښوونکي زمونږ چې اکثر ورپکې ملګري وو تر دې چې ښوونکي وي غنی خان درنګا سکان سړی وو لوړ دنګ ډېر خوږ سړی وو ډېر ښه سړی وو ډېر مهربانه سړی وو خدای ژوندی لري که ژوندی وي وکیل خان زمونږ بل ښوونکی وو ډېر ښه ښوونکی وو هڅول به پوښتنې وکړي پوښتنې وکړي موږ به د خپل موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې کله نا کله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې کله نا کله به مې ساينسي پوښتنې وکړې دی زمونږ د دنیا ښوونکی وو او هیڅکله بدی نه لګېدلې زمونږ پوښتنې په حساب کې زه ډېر تکړه وم د حساب زما داسې میادېږي چې کله نا کله به زه یو ټولګي زمانہ اولان دي ټولګي لخرځه چلورم کوم پنځم ته به بوتلم چې دا کدل تکي نه دي حساب په سات کې یاد دي سر مرسته وکړه د حساب په مضمون کې اوس هغه تکروالې نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ خوونکی او ډېر ښهسته والی بال بیک او ډېر ښه ملګري مې لرل او زمونږ سر خوونکی چې سر معلم هغه د پنجشیر یو ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی او زوی زمونږ غالباً کریم نومېده زمونږ ټولګیوالو. بیا بد خوونکي مونږ لرل یو ځای خوونکي وهلې او مدد سره چې زه د ټولګي تکڑا ہوا الکان کے رات لما کم وقت پاگ وقت پگم کی اما ٹولگی خبر آل نمر اما دمر وحال گن بو چکھو وی نکلے پلار میرے خدے بخی هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نو وختي راغی ریډیو افغانستان کې هغه د هنر او د ادبیاتو څنګه مشهور ننګ یوسف دی د دې پیژنه ته موږ هغه چیز ولیدم هغه بیا ډیر زیات خفه شو او خفن شو ډیر زیات قهر شو بیا سم د لاس لار په سر خون کې بسی چې دا خپل بچی د وهلو د پاره نه درلېږم درته او خون کې بیا پټ شو د خون کې نوم زنا اخلمه او هغه ورځ شو دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و ډېر ښه راسره هڅه یې کولی چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي یو ډول بخښنه وغواړي او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټول پیښې ښه او بد لري دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل بدې لږ وو ښه یې ډېر وو. ملګري زمونږ په ټولګي کې د ځینو سره به سیالي وه د لایق صاحب سلیمان لایق صاحب زوی زما ملګری و اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته پلار میرا سره د سم د لاس خو دا لومړی ټولګي الکان او ټول په دې ډب باندې نو چې چرته دی او څوک دی او کمزې دی هغه دا خو زما کاکا دی پلار ته میلاس ودی دا خو زما کاکا دی لکه چې د خو دی وبخي هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه یو زه او سره او د دې سره چې یو زه او د دې سره چې ډیر خو دوستانو په عقیدو کې زمکه او اسمان فرق وو په سیاسي عقیدو کې لیکن هیڅ کله سیاسي عقیدې چې دي هغه څه ونه کړ هغه هغه عقیدو هغه لار دب نه کړل دوستۍ یو په خپل ځای باندې دوستانو زه اوس هم ارمان کوم چې کاش کې هغه هغه ډول آرې اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې هر یو تن بل وزغمي هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره لیسې لپاره حبیبی ته لاړم کانکور هغه وخت کې ما کانکور ورنکه ته اول نمره ما شپږم کې زه چې پلار مې خوده او بخي هغه وکیل شو د شورا د دشتیار شي د ونه نو کانکور ما ورنکه زه بیا راغلم حبیبی ته حبیبی کې هم ډېر خون کې مونږ لرل ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر خون کې او مدیر زمنګ له برخه ډیر 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 خسړې او ډیر مهربان سره او بیا ناڅه په منګه د څو مزامینو نه په هغه وخت کې ما په خیال سره چې په ووم کې ولس مضمونه وکړ فارلس مضمونه هغه ته شو خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسم پورې دولسم د شپږم لکه ووم نه تر دولسم پورې زه په حبیبیه کې وم د حبیبیه په لیسه کې وم نو د شپږم نه تر دولسم پورې چې کله زه د حبیبیه نه فارغېدلم بیا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم او دا د استادانو هم دا و مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیردو ما زما خپل کار او همت مو چې او مې ورسره نو د حبیبي ورځ هم په من باندې بدې تیرې نشوې ښې تیرې شولې که څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې ورورو حالات په بدلېدلو شول د شاه نظام چې دی دا واوخته د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زمونږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادیږي چې داود خان دا غزمتل چې سرطان دیارلسم وه که کومه نیټه وه او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړو ظاهرشاه دغې نه وړاندې تللی وو په ظاهرشاه باندې کودتا وچله پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې هغه محمد علي نومېده د بینش صاحب زوی و د یوسف بینش. زه اول نمره وم هغه دویم نمره و او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم په ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعات او کلتور وزارت به ورته هغه وخت وی. دا نن چې ورته موږ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وی. په هغه وخت کې ورته اطلاعات او کلتور وی. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله خدای دې په جنتونو کې. د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله. زه په لسم کې وم زه هله کومه او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 800 افغانۍ وي دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې ماته راکړلی شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړي دي؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر لوړ کوالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی د لسو یولسو کالو به وم د لسو کالو وم او دا شعر وروسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و ځکه چې پلار مې د خدای وبخښننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور هغه به ډرامې لیکلې شعرونه به لیکل کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم کله چې ویم پلار ډرامه لیکلې یا شعر به لیکه بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته ویاو به. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور زه ډېر وړوکی وم غالباً څلورو کالو به وم. خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل دوی به لوستل بیا به ما د یادونه یادول یا هغه ماته یاد دي. لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی. بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنګ جان بی خدای او بخی دغه په بازار باندې مشاعره وازه وړو کې وم. زه دغه هغه مشاعره کې زه د ګډون لپاره پلان بوتلم ځان سره. نو زه دومره وړو کې وم چې بیا زه ښکاره کېدلم نه په سټیج باندې. نو زه هلته یو ډبګۍ ونیو دیوال غونیو پاغي ودرولم. نو ما خپل شعر وې هغه مشاعره ته رښتین صاحب دی خدای او بخی هغه ورته راغلی و. رښتین صاحب هغه وخت نه کور جوړ کړی په بیسودو کې د کامی د ولسوالۍ په بیسودو کې. بیا موږ د غرمې ډوډۍ له هلته لاړلو او غالباً خادم صاحب خدای دې وبخښي خدای په جنتونو کې هغوی تشریف راوړی وو هغو راغلي وو. نو وړوکوالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ د هیټلر کتاب. هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور و. په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و. هیټلر ما وسو د هغه د ډرایور د خولې قصه وه. هغه کتاب ټول ما ولوسته. ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یوه هفته کې ولوسته خو زه په یو ټکي ما نیم نیم پیل شو لیکن هغه کتاب ما ولوسته. نو دا دا وړوکوالی او دا د وړوکوالي شاعري وه. زما
د خپل ژوند د سفر په اړه راته وویست. تاسې په ننګرهار کې طب ولوست
دوام بیا پسی ورکو
و زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به دولسم نروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې واغه پښتو وه او د دې پنجاب یو شاعر بلشاه به ویل چې کله ارواحې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربۍ کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابۍ کې خبرې وکړې هغه په خپله ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکې زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره وه یا کله دویمه نمره مې اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی د کرزی صاحب د ترزوی وو مور یې غالباً چې د امریکې وه هغوی واغستله ما تر ما لوړه نمره هغه اغستې وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتلل یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې څه دوه سوه شپږ پنځوس وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال و لومړی کال و چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوتا وشول او بیا مونږ مهاجر شو منګ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه زما پی سي بي اول کال لوستی وو زه په اول لومړی کال مې وو زما د طب په پوهنځي کې لکه اول سیم به ورته وی چې په هغه وخت کې کودتا وشوله بیا مونږ راغلو بیا طب ما بشپړ کړو په خیبر طب پوهنځي کې چې د پیښور په یونیورسټۍ کې دی او چې بر پوهنتونونه ډېر ښکلي وو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پیښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځي نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وومه د یو څه مودې دپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته هغو زه استخدام کړم د پروډیوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخته پورې چې زه دوه کاله غالباً بی بی سي سره وم نو بیا ډاکټرۍ پاتې وه زمونږ نو بیا زه جرنلیسټ وم بیا ما بله پګړۍ مې په سر کړې وه بله خولۍ مې په سر کړې وه هغه بیا د جرنلیزم خولۍ وه نو زه بیا ډاکټر ووم خو کار مې مسلک مې جرنلزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا زمونږ د ژوندانه بله پیړۍ وه چې بیا پکې اروپا ته
راغلل په څه بوخت یاست
ما زما خیال دی چې د امریکې غږ سره زما مرکه وه یو څو میاشتې مخکې هغو ته ما دا خبره وکړه تاسو ته ویم وکړم زما ټول عمر په دې کې تېر شوی دی چې زه دوه هندوانې په یو لاس کې ونیسم دوه هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تېر کړی دی چې دوه هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یوه هندوانه هم نه ده لیدلې ځکه چې هندوانه ډېره زر ماتېږي ماته شوی به وی او خدای نه ماتوي هره شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه خپل شعرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلي وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلي وي او ټولې په چمانې لیکل شوې وي په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو باندې لیکل شوې وي او هغه وخت چې دا لومړي ځل لپاره د بی بی سي پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله او د دې اړیکې دا اړیکه د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کانسرټ مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم او هغه ژوندی کانسرټ یو د بی بی سي پنځشتمه کلیزه وه، لسمه کلیزه وه، غالباً لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې، د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول. هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزوم. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شول، هغه تیږه د بنسټ کېښودلی شول د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی ژوند راغی. په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو این جی ڈی پی لپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی او ډېر ښه پروډیوسر دی او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت کې د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیال و د ریډیو د مشر د پیښور د ریډیو د غاړې نه او د بی بی سی د خوانه زومه. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس د خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، خو هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه. هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل، هغوی به ډایلاګ داسې لوستل لکه خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپل ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپل نورو آثارو په اړه ووایاست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مران دی زما لومړنی شعری ټولګه وه، چې هغه هغه وخت کې چې زه په بی بی سي کې وم مران دی چې دی دا چاپ شوله. او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روب دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل. او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه، که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې. ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټولګې ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړ، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالباً په لاهور کې په هغه وخت کې که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو. او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایدیالوژي په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالباً انځور صاحب پې ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېر زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خرابي چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پوښتۍ باندې هغه موږ ورکړو. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ په پېښور کې. د هغې نه وروسته بیا لمر، شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو. او اوس یو ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده، چې امازون کې خرڅېږي هم، د اتلې هیلې په نوم باندې، چې اتل زما کشری زوی دی او هیله زما لور ده. د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویله شعر دا نوم ورله ورکړه. بیا پکې زما زوی مشری زوی چې دی محمد، چې زه ورته محمد ویم، انګلستان ورته سلیم وایي، زه ورته محمد ویم، ځکه چې محمد نه ښایسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی. نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو، اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم، او د شعرونو تقریبا یو ته چا خبره بل کتاب څلورمه برخه به لا تر اوسه پورې لیکل شوي وي. ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې، چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري، یا سوشل میډیا کې وګوري، خواله رسنیو کې، یا کومې ریډیو نه واوري، یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم. خو د دین اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم، او ادب سره هم زما تړون دی. نو ما ساینسی هم کافی لیکنې کړې دي، او په پښتو کې مې کړې دي، ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي. ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي.
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوخت یاست، یعنی رسمي دنده مو همدا ده، نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري، او که د تفنن له مخې کوي؟ خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکئ، له دې معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري. له هم
خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته ښه معلومه ده، دا په دې لیونتوب یو ځل سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي. د دې ټولو خبرو سره که ته په هغه بیړۍ کې ناست یې، او که ته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناست یې، او که ته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې، او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناست یې، خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی، شاعري یو لیونتوب دی، او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي. دا
تاسو چې ساینسي لیکنې مو کړې دي، په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي، یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه؟
نه، نه مې دي ژباړلې. په دې کې زه ځان ته هم پړیم، او د طب د ډاکټرۍ نورو ملګرو ته هم پړیم، او په تیره بیا کشرانو ته زه پړیم. زما زړه ډېر غواړي چې زه وکړم، خو زموږ زړونه ډېر کارونه غواړي، وای چې ډېر کارونه مې لاسونه ته پراته دي، خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي، او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو، لیونی له خلونو ته پراته دي، او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي، پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي، مونږ دې غرونو ته پراته دي، کنه مونږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو، مونږ پراته یو ته. هر ورځ یو څه کېږي، زیات شان مونږ امپلسیو کوو، زیات شان مونږ داسې کوو چې یو شی مونږ وهڅې، یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې مونږ لیکنه وکړو. نو د دې عمله ما دا نه دي کړي، خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا. یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم، ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی، که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته، ویره ترها دا هم په پښتو کې نشته دی، مونږ یې نه لرو. پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو، پلار مې خدای وبخښي هغه ډرامې لګلې په پولیسي ته باندې، خو کیسې مونږ ډېرې کمې لرو. نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم، په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم، او په طب کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زه راوژ باړم. ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته مونږ ویو، چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي، او د ژوند او مرګ سره چا خبره د هغه لاس او ګریواني، نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي. زه په دې ورځو کې په عاجل سرویس کې یم، که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی، او فیلوشپ مې کړی دی، او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې، خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی یم. یا تقریبا په 2013 کال نه په دې غړ زه د عیني سره پاتې شوی یم. نو عیني عاجل سرویس دی، بیړنی سرویس دی. نو زه د بیړنی سرویس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې را کاش ته بی بی سی ورځې دومره کومه ستړی کیدل نو تاریخ ستیا سره دومره وکړي لیکنې کو شیر نه ځان نشم خلاصولای ځکه چې کزما زلو غواړي کنه غواړي چې شیر ماته زما زلو غواړي چې شیر ولیکم زبیا شیر لیکم لاندې لیکنه کزما زلو غواړي کنه غواړي زبیا هغه کومه خو دل نو